سلامونه ستریم شه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم پایل په خبرونو وکړو. ملګری ملتونه وایي د افغانستان اوسنی نسل د نړۍ په کچه تر ټولو تیارې شېبې تجربه کوي. دا څرګندونې د دغه سازمان د بشري حقونو کمشنرې میشل باچلی د بشري حقونو شورا په 15مه غونډه کې چې بیګا په جنیوا کې وشوه ترسره کړې. دوی وویل په افغانستان کې حالات حساس دي او د طالبانو له لوري له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو له کبله 1,000,000 نجونې له زده کړو بې برخې شوې دي. اخو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د یوناما مشر ډیبرا لاینز چې ماموریت په افغانستان کې پای ته رسیدلی هم په نظام کې د ښځو نجونو په ګډون باندې سینګار کړی دی. هغې د افغانستان له خلکو سره د خدای پامانۍ په پار په یوه اوږده او تفصیلي اعلامیه کې د طالبانو د حکومت په کړنو باندې او همدارنګه په راتلونکو مسایلو باندې خبرې کړي دي. هغې د خپلې اعلامیې په یوه برخه کې ویلي دي دا په دې باور ده چې د افغانستان نظام ته باید وښودل شي چې د ښځو او نجونو له ګډون او مشارکت پرته نظام پایښت نه لري. یو افغان امریکایي شرکت د حاجی ګک په کان کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت ویاند عصمت الله برهاني نن ازادي راډیو ته وویل د دغه وزارت سرپرست د منځنۍ آسیا د نړیوال شرکت له مشر سره په لیدنه کې په دې اړه خبرې کړي. د یاد وزارت ویاند وایي د منځنۍ آسیا نړیوال شرکت چې په افغانستان او متحدو ایالتونو کې کار کوي لیوالتیا ښودلې چې د بامیان د حاجی ګک په کان کې لسګونه میلیون ډالره پانګونه وکړي. د طالبانو د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور هم ویلي هغه ملي او نړیوال شرکتونه ته به هر ډول امکانات برابر کړي چې د افغانستان په قانونو کې پانګونه کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنر یو ان ایچ سی آر ویلي تیر 2021 کال په نړۍ کې د هغو کسانو شمیر چې د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړای شوي بې ساري کچې ته رسیدلي. د ګلوبل ټرینډز په نوم راپور کې چې د کمشنرۍ نن خپور کړی ویل شوي تیر کال په ټوله نړۍ کې 9 میلیونو څخه زیات کسان د جګړې تاوتریخوالي ځورونې او له بشري حقونو څخه د سرغړونو له امله بې ځایه شول. د یو ان ایچ سی آر په دغه راپور کې همدارنګه د اوکراین او افغانستان د بحرانونو ترڅنګ د افریقا او ګڼو نورو مسایلو هغه عوامل یاد کړي دي چې سږ کال په نړۍ کې د بې ځایه شو شمیر له 100 میلیونو زیات کړی دی. خبرونه مو اوریدل په تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. را به شو د پروګرام معرفي ته. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر میشل باچلی د بشري حقونو شورا په 15مه غونډه کې د افغانستان په تړاو خبرې کړي.
What we are witnessing today in Afghanistan
هغه څه چې نن افغانستان کې وینو د شوزو سیستماتیک او بنسټیز ځپل دي.
د هند له IMA اکاډمۍ نه د یو شمېر افغان نظامیانو له فارغېدو وروسته طالبانو د کورنیو چارو وزارت له دوی غوښتي چې خپل هېواد ته ستانه او په کارونو کې ورسره مرسته وکړي.
زموږ غوښتنه همدا ده چې راشي د هېواد په آبادۍ، بیا رغونه او په ساتنه کې مرسته وکړي.
روانه اونۍ د هند له دې پوځي اکاډمۍ 340 افغان پوځیان فارغه شول. د تحلیلي او ټولنیزو مطالبو په برخه کې هم پکتیکا ته ورزو چې هلته یو ډاکټر د یو روغتون په جوړولو سره خلکو ته د خدماتو زمینه برابره کړې.
دا روغتون ټول هغه مجهز برخې لري چې پکتیکا والو ورته اړتیا لري، د داخله ناروغیو، نسایي او ولادي، کوچنیانو او جراحي. دا
د ازادي راډیو خبري ټولګه.
ازادي راډیو ته غواګیاست. رابر شو د پروګرام اول مطلب ته. ملګری ملتونه وایي د افغانستان اوسنی نسل د نړۍ په کچه تر ټولو تیارې شېبې تجربه کوي. دغه څرګندونې د دغه سازمان د بشري حقونو کمشنرې میشل باچلی د بشري حقونو شورا په 15مه غونډه کې وکړې. دوی وویل په افغانستان کې حالات حساس دي او د طالبانو له لوري له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو له کبله 1,000,000 نجونې له زده کړو بې برخې شوې دي. په دې اړه اسدالله لودین رپورټ جوړ کړی.
د افغانانو بشری وضعیت ته تر ټولو جدي اندېښنه. ملګری ملتونه وایي افغانان د بشر د اوسنی نسل تر ټولو تیارې شېبې تجربه کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر میشل باچلی پرون چهارشنبه د دغه سازمان د بشري حقونو شورا په غونډه کې چې په جنیوا کې جوړه شوې وه د طالبانو وروستي اقدامات د ښځو سیستماتیک او بنسټیز ځپل یاد کړل.
Let me be clear.
اجازه راکړئ واضح ووایم هغه څه چې نن افغانستان کې وینو د ښځو سیستماتیک او بنسټیز ځپل دي. د ښځو پر فعالیتونو بندیزونه د هغوی د ژوند پر ټولو اړخونو اغیز کوي. له هغې ډلې روغتیایي خدمتونو ته د ښځو او کوچنیانو لاسرسی محدودوي او دوی له نفقې ګټلو او بشري مرستو بې برخې کوي.
نوموړی چې تیره مارچ میاشت کې افغانستان ته سفر کړی دی وایي د تیر کال له اګست میاشتې راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي افغانان په سخت اقتصادي، ټولنیز او بشري بحران کې ښکېل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان استازي نصیر احمد اندیشه هم د جنیوا په غونډه کې پر طالبانو کلکې نیوکې وکړې.
د وایلنت اکستریمیست ګروپ هاف ریموفد ډیکری بای ډیکری
یوې سختدریځې او تاوتریخجنې ډلې د پرله پسې فرمانونو له لارې د افغانستان د خلکو حقونه او ازادۍ سلب کړي دي. ښځې سیاسي فعالیت نشي کولای او حکومت کې ونډه نه لري. په حقیقت کې ښځې په ورځني ژوند کې له پامه غورځول شوې دي.
نصیر احمد اندیشه د جمهوری نظام لخوا د ملګرو ملتونو بشری حقونو شورا ته معرفي شوی وو او لا هم خپل دند ته دوام ورکوي. طالبانو د ملګرو ملتونو د بشری حقونو شورا پر تازه اندیښنو تبصره نه ده کړې، خو له دې وړاندې دا ډول نیوکې رد کړي او ویلي دي ښځو ته د اسلامي شریعت په رڼا کې حقونه ورکوي. د طالبانو سرپرست حکومت د ښځو اړوند حقوقي تګلاره د دینی ارزښتونو یوه برخه او افغاني دودونه ګڼي او له نړیوالو یې هم غوښتي چې د چارو کې لاسوهنه ونه کړي. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده تیره میاشت د ښځو په اړه خپل تازه فرمان کې وویل که اړتیا نه وي ښځې د لکوره نه راوځي. د طالبانو د بیا واکمنېدو دا دی لس میاشتې ووتې، خو تر اوسه په اکثرو ولایتونو کې نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو څخه بې برخې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنر د ښوونځیو د بندېدو پر دوام هم اندېښنه وښوده او ویل دې کار 1.1 میلیون نجونې له تعلیمه بې برخې کړي دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د پلازمینې کابل د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي ادعا کوي چې په دې ښار کې ورځ تر بلې شوکې او غلاوې زیاتې شوې دي. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي د پخوا په پرتله د غلاو او جنایي پیښو کچه ټیټه شوې او هڅه روانه ده چې دغه اندازه صفر ته راښکته کړی شي. خلک بیا وایي طالبان نه یوازې د غلاو په مخنیوي کې پاتې راغلي، بلکې خلک هم په دې اړه غږ پورته کولو ته نه پرېږدي. پام وکړئ رپورټ ته.
کابل د خان روان شوم په پخ چرینې چې په تیریدو کې دغه ځکه مخې ته راغله
د پلازمینې کابل د احمد شاه بابا مینی اوسیدونکو عبدالمجید چې په دغه خار کې خواري مزدوري کوي وایي دوش په وړاندې ماخام ناوخته کور ته پر لاره موټر سایکل سپرو غلو لوټ او پیسې او موبایل یې ترې واخیست.
یو روپۍ راته پرې نه خوسته ټول رانه واغستلې.
د ادعا کوي چې په دې ښار کې د پخوا په پرتله وسلوالي غلاوي زیاتې شوې دي.
د کابل په ښار کې د ماښام اذان نه وروسته دومره زیات لګیږي چې هر سړی د ماښام اذان نه وروسته په کوڅو کې دومره شوي چې رواني غلاګانې کېږي. ټولو جفاو د واره شروع دی، جبونه خلکو نه وسي، یو روپۍ نه پرېږدي، موبایل د سړی پیسې سړی ټول د نیوخي
دی. وایي له هغې شپې وروسته سخت وېرېدلی او نور د ماښام له اذان سره سم کور ته ځي. عبدالمجید وایي فکر کاوه چې د طالبانو پر اتک به د غلاو او جنایي پیښو کچه صفر شي، خو په خبره یې داسې ونه شول. د کابل ښار د کوټه سنګي سیمې یو اوسیدونکی چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي هم ورته ادعا کوي. وایي د طالبانو حکومت د دې پر ځای چې غلو ونیسي خلک یې دومره ډار کړي چې لږ تر لږه د غلو د زیاتېدو په اړه غږ هم نشي پورته کولی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل لویه ستونزه د طالبانو د حکومت د امنیتي سرتیرو د یو منظم لباس نه موجودیت دی او هر څوک کولی شي ویښته او ګیره اوږده کړي او له همدې کاره په ګټې په کابل ښار کې وسله وګرځوي.
دوی باید یو منظم یونیفورم کې وي تر څو یې تحقیق وشي له هغه کسانو سره چې سپې استفاده کوي. نو تقریبا لس میاشتې وشوې تر اوسه پورې هم دغه مثلا نسې پاتې. اوس کې یو څوک ټوپک په غاړه اچوي، ویښتې یې پریښې وي، خولۍ په سر یې او لونګۍ په سر یې. نو دغه تحقیق سخته ده چې دا اوس طالب ده او که غل ده.
خدا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت پولیسو ته د نوي یونیفورم د ویش د پایل خبر ورکړی. په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو او په ځانګړي ډول فیسبوک کې هم په پلازمینه کابل کې د غلاو او شوکو د زیاتېدو خبرونه ډېر شوي. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي د پخوا په پرتله د غلاو او جنایي پیښو کچه ټیټه شوې او هڅه روانه ده چې دا کچه صفر ته راښکته کړل شي. د دې وزارت وایي عبد النافر ټکور دا موضوع هم ردوي چې ګوند دوی څوک غږ پورته کولو ته نه پریږدي.
غلاو د جنایي پیښو کچه د پخوا په پرتله ډېره ښکته شوې ده. همدارنګه لا کوشش روان ده چې دا کچه یو مخ صفر ته ټیټ شي. د موږ امنیتي ځواکونه شپه ورځ زیار باسي تر څو دغه هیوادوالو ته یو ډاډمن امنیت راولي.
ښاغلی ټکور له خلکو غواړي چې د اړتیا پر مهال د پولیسو یو سل نولس شمیرې ته زنګ ووهي او یا هم نږدې امنیتي حوزې ته ورشي تر څو ستونزې ته یې رسېدنه وشي. کابل د تیر جمهوري حکومت پر مهال هم له جنایي پیښو او غلاو خالي نه و. نږدې هر ورځ به د کابل په یوه سیمه کې د شوکي او ډاکې څو بېلابېلې پیښې رامنځته کېدې، خو د طالبانو پر راتګ د دغه ډول پیښو د ورکېدو هیلې زیاتې شوې وې. اوس خلک وایي اوسنیو حالاتو ته په کتو د غلاو او جنایي پیښو د ورکېدو فکر ورځ تر بلې ناسم ثابتېږي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسې.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له دی ازادي راډیو نه زده کړې دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، کاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال
آزادی رادیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
آزادی رادیو ته غوښیست د هند له پوځي اکاډمۍ نه د یو شمېر افغان پوځیانو له فارغېدو وروسته اوس د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت له دوی غوښتي چې خپل هیواد ته ستانه او په ساتنه کې مرسته وکړي. مخکې تر دې له افغانستانه د طالبانو لخوا د مخکینی حکومت د نظامیانو د وژنې او شکنجې راپورونه هم خپاره شوي وو، خو طالبانو هغه مسایل رد کړي. روانه اونۍ د هند له AMI اکاډمۍ درې څلوېښت افغان نظامیان فارغه شوي دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
له افغانستان د مخکینی نظام د یو شمېر امنیتي او دفاعي ځواکونو د وزنې او شکنجې له راپورونو سره سره د طالبانو حکومت په هند کې له تازه فارغ شویو نظامیانو غواړي چې خپل هیواد ته ستانه او په ساتنه کې یې مرسته وکړي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ غوښتنه همدا ده چې راشي د هیواد په آبادۍ، بیا رغونه او په ساتنه کې مرسته وکړي، لاس په کار شي. دا هیواد د ټولو کور ده، یوازې د موږ نه ده، د ټولو افغانانو ګډ کور ده.
که څه هم ښاغلي ټکور دغه پوځیانو ته د دندو د ورکړې په اړه په څرګند ډول زموږ پوښتنه ځواب نه کړه، خو ټینګار یې وکړ چې د دې هیواد د ساتنې او پالنې مسؤلیت ټول افغانان لري. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد مخکې تر دې یوې هندۍ رسنۍ سره په خبرو کې ویلي و چې له هند سره د اړیکو تر پیاوړي کېدو وروسته خپل ځواکونه به د پوځي زده کړو لپاره هغه هیواد ته واستوي، او په خبره یې په دې برخه کې هیڅ ډول ستونزه نشته. د یادونې وړ ده چې روانه اونۍ د هند له IAM اکاډمۍ څخه درې څلوېښت افغان نظامیان فارغ شول چې د مخکینی جمهوري نظام لخوا لیږل شوي ول. په هند کې افغان سفیر فرید مامونزی په خپله ټویټر پاڼه د دغو نظامیانو د فراغت د نمانځغونډې د عکسونو په خپرولو لیکلي چې نن مو د دهرادون له پوځي اکاډمۍ یعنی IMA څخه د درې څلوېښت افغان پوځیانو کادرونو فراغت ونمانځه. دا فراغت په افغانستان کې د اوسني لوی ناورین پر مهال د دې نوي اردو په ژوند کې یو مهم ګام دی. د دې نظامیانو عکسونه په ټولنیزو رسنیو کې هم لاس په لاس ول، او د فیسبوک ډیری کاروونکو یې په اړه پوښتنې مطرح کړي چې دغه نظامیانو برخلیک به څنګه کیږي. هڅه مو وکړه په دې اړه له دغو فارغ شویو نظامیانو سره خبرې وکړو چې دوی حکومت ته د بلنې په اړه څه وایي، خو له هڅو سره سره بریالي نه شو. په ورته وخت کې د پوځي چارو افغان پو او په جرمني کې د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر په دې باور دی چې طالبان باید لومړی د دغو افغانانو د بیرته ستنولو لپاره د باور فضا رامنځته کړي.
دا یوازې په دې نه کېږي چې طالبان د تقریبا خلکو نه همدغه سیاسي غوښتنې کوي، دوی باید یو میکانیزم داسې جوړ کړي چې یو اعتبار هم ولري. دغه اوس ځینې شخصیتونه ځورول کېږي، ځینې کسان ځورول کېږي.
طالبانو په داسې حال کې په هند کې له دغو پوځي فارغینو د بیرته ورستنېدو غوښتنه کړې چې وړاندې تر دې د بښنې نړیوال سازمان، د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان او ځینو امریکایي رسنیو او په افغانستان کې د طالبانو لولوري د پخواني نظامیانو د تری تم کېدو یا وزلو راپورونه ورکړي دي. آندا چې د طالبانو د حکومت په لومړیو کې پر ټولنیزو رسنیو وخت نا وخت د پخوانیو نظامیانو او افسرانو د شکنجو ویډیوګانې خپرې دي، خو طالبانو دا راپورونه رد کړي دي. د تیر جمهوري نظام د امنیتي مسؤلینو د څرګندونو پر بنسټ هغه مهال د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو شمیر 3.5 لک ته رسیده چې په افغانستان کې د طالبانو په بیا ځلي واکمنېدو سره وپاشل شول. یو شمېر یې له افغانستانه بهر ولاړل او یو شمېر یې هیواد کې دننه پاتې شول چې اوس په کورونو ناست دي.
د شمال ختیځ ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي د درملو د نرخونو له لوړېدو شکایت کوي او زیاتوي. له یوې خوا د خلکو کمزور اقتصاد او ترڅنګ د درملو لوړو بیو عام ولس له سختو ستونزو او ننګونو سره مخ کړی. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د کندز، بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو ګڼ شمیر اوسیدونکي انتقاد کوي چې په بازارونو کې د درملو نرخونه دوه چنده لوړ شوي او دې مسلې خلک له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. د کندز ښار یو اوسیدونکي 60 کلن محمد الله آزادی روډي ته وویل بیروزګاری او اقتصادي ستونزو هم ولسی سخت ځپلی او حکومت باید د درملو بیې راټیټې کړي.
زړ خوګای نشته چې وروره دا خلک ډاکټر وي که دواخانې والا چې دوا پغه بیه بنه ورکړي چې وروره کمه ګټه واخلي سم پې نیمایي ګټې اخلي. یوه نسخه وروره 8000 9000 10000 روپۍ تمامه شي. د افغانستان په خلکو کې شی پاتې دي. 100 روپۍ هلته خرڅې هلته په تا باندې 1500 خرڅوي. هغه پیرنده په دې خلکو چې د خپل ځانونه ساتي قانون بل ملک وای ټول به مړه وای.
د بدخشان ولایت مرکز فیض آباد ښار یو وسیدونکی 40 کلن عتیق الله وایي چې د تیر کال په توپیر ساش کال د درملو نرخونه دوه چنده لوړ شوي دي.
د روزا قیمت ادویه بسیار بالا رفته کی باعث شده مثلا کسایی که مریض
په دې وروستیو کې د درملو نرخونه لوړ شوي دي. بل خو خلک وزګار دي او پیسې نه لري. ځینې خلک دومره توان نه لري چې بل ناروغ ته پوره درمل واخلي. حکومت باید دې ستونزې ته توجه وکړي.
دوی زیاتوي چې د درملو د بیو لوړوالي له امله بیروزګار خلک د خپلو ناروغانو علاج نشي کولی. د تخار ولایت مرکز تعلقان ښار یو وسیدونکی محمد یاسین وایي
او دغه دوا ډېرې قیمته شوي دي. یو پاکټ بولي 10 روپۍ دغه اوس په 10 په دوا رسېد. دا دوا ټولې قیمته شو دي. موږ غواړو چې د امارت نه چې زموږ سره کومک وکړي همکاري وکړي چې دا خلک غریب او غربا دي.
15 کلن محمد شاه چې د بغلان بورکې ولسوالۍ څخه د کندز یو شخصي روغتون ته خپل ناروغ راوستی وو هغه هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
یو خو دغه کاروبار نشته، خلک وزګار دی، پیسې نشته. بل دغه دواګان په دواخانو کې جګ شوی قیمت. بعض خلک نشي کولی چې دغه دوا واخلي. دواګان قیمت دی چې دغه به شوی چې د خلکو ژوند مرګ واخ سره مخ شي.
خو په کندوز کې د شمال ختی زون د درملو خدمتونو د ټولنې رئیس عبدالاحد فرید بیا وایي
ټول تجار ملي مخصوص شرکتای وارداتي ادویه
په بانکونو کې د شته ستونزو له امله سوداګر نشي کولی چې خپلې پیسې ولیږي. د افغانۍ پر وړاندې د ډالرو لوړېدل او په نړیواله کچه د درملو د بیو لوړېدل هغه لامل نه دي چې له امله دلته د درملو په بیو کې لوړوالی راغلی دی.
خو له ډیرو هڅو سره سره ونه توانیدلو چې په دې اړه د کندز د عامې روغتیا د چارواکو نظر هم واخلو. د افغانستان په بازارونو کې نه یوازې د درملو بلکې د خوراکي توکو نرخونه هم په بېساري توګه لوړ شوي دي او تر څنګ په هیواد کې د بیروزګارۍ او بېوزلۍ کچه هم ورسره لوړه شوې او خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي دي.
په تخار کې د تکواندو سیالۍ پای ته ورسېدې. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ادارې نن پنجشنبه پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې په دې سیالیو کې د 10 کلبونو یو او یا لوبغاړو برخه اخیستې وه. دا سیالۍ چې د تنکیو ځوانانو او لویانو په دریو سنی کټګوریو کې وشوې، هدف یې ورزش ته د ځوانانو هڅول او له نشهیي توکو څخه د هغوی راګرځول وو. د بدني روزنې او ورزش اداره وایي د دې سیالیو په پای کې غوره لوبغاړو ته جایزې او مډالونه هم ورکړل شول. په میدان وردګو ولایت کې د پهلوانانو ترمنځ د غیږ نیونې سیالۍ وشوې. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ادارې پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې په دې سیالیو کې 160 پهلوانانو برخه اخیستې وه چې 2 ورځې یې دوام وکړ. یادې ادارې ویلي د 160 غیږ نیونکو له منځه یې 40 غوره غیږ نیونکي انتخاب کړل چې دوی په ولایتي سیالیو کې هم برخه اخیستلی شي. دا سیالۍ چې د میدان وردګو د بدني روزنې ورزش ادارې او د غیږ نیونې فدراسیون له لورې جوړې شوې وې، په پای کې بریالیو لوبغاړو ته ستاینلیکونه او مډالونه هم ورکړل شول. او هند د آیرلند په وړاندې شل اوریزو لوبو ته د خپلې لوبډلې نوملړ اعلان کړ. د هند کرکټ بورډ پر خپله ویبپاڼه د هارډیک پانډیا په کپتانۍ د خپلې ملي لوبډلې هغه نوملړ خپور کړی چې د آیرلند په وړاندې په دو شل اوریزو لوبو کې به ولوبېږي. په دې لوبډله کې ډېرو ځوانو لوبغاړو ته فرصت ورکړل شوی چې خپل استعداد وښیي. د هند او آیرلند ترمنځ دو شل اوریزو لوبې د جون په 26 او 28 نېټه کېږي. د یادونې ده چې د هند کرکټ لوبډلې کپتان روهیت شرما او ویراټ کوهلی په ګډون د هند نور تجربه لرونکي لوبغاړي ځکه د آیرلند په وړاندې نه لوبېږي چې یاد لوبغاړي به د انګلستان په وړاندې په یوازینۍ ټیسټ لوبه کې ولوبېږي چې تېر کال د کورونا له امله ځنډېدلې وه. زه صفی الله ستانک زایمو د تحلیلي او ټولنیزو مطالبو برخه ته بیا هم ښه راغلاست وایم. پیل به د هغو سندرغاړو په راپور باندې وکړو چې بهر اوسېږي خو له خپلو همغاړو غواړي چې د موسیقۍ د غنا لپاره کار وکړي او پرې نږدي چې غږ یې ټپ شي. د افغانستان پیژندل شوی سندرغاړي ښاپیری نغمه وایي کوم سندرغاړي چې له هیواد بهر اوسېږي او د موسیقۍ په برخه کې زمینه ورته برابره ده نوې سندرې د بازار ته وړاندې کړي او نور دې په دې برخه کې وروزي. دا غوښتنې داسې وخت مطرح کېږي چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته د موسیقۍ غږول په ټول افغانستان کې منع شوي دي. پام وکړئ رپورټ ته.
کابل ښار هغه ښار چې یو وخت به له رستورانتونو د کاسټ پلورونکو له دوکانونو او هر ګوټه د موسیقۍ غږونه اورېدل کېدل، خو نن هغه موسیقي نشته. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو لس میاشتې تېرېږي او په دې ټوله موده کې په دغه هېواد کې د موسیقۍ په غږولو او اورېدلو بندیز لګېدلی دی. له ښار او بازار سربېره هېڅ یوه رسنۍ د دې حق نه لري چې موسیقي خپره کړي. خلک په عمومي ځایونو او شخصي موټرو کې هم سندرې نشي اورېدلی. دا د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د وزارت امر دی. طالبان وایي د هر ډول موسیقي خپرول او اورېدل د اسلام دین خلاف عمل دی. د طالبانو د امر ډیر شمیر هنرمندان له هیواد څخه تېښتې ته اړ وستلي دي او یو شمیر چې په افغانستان کې پاتې هم دي خپلې د موسیقۍ آلې د طالبانو له ویرې له منځه وړي دي. په داسې یو وضعیت کې پیژندل شوی سندرغاړي ښاپیری نغمه چې سندرې ګڼ شمیر مینوال لري له بهر میشتو سندرغاړو غواړي چې پرې نږدي چې افغان موسیقي له دې زیاته زیانمنه او ټپه شي. نغمه آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل له دغو هنرمندانو چې د دې په خبره زمینه ورته مساعده ده غواړي چې نوې موسیقي تولید کړي او په دې برخه کې زده کوونکي وروزي.
هغه هنرمندان چې ورته زمینه مساعده ده چې په بهر کې اوسېږي او شرایط ورته آماده دي، موسیقي ته باید کار وکړي، هنر ته باید کار وکړي، نوې سندرې جوړې کړي، د موسیقي د آلاتو په تدریس کې دي، د شاګردانو په روزنه کې دي کار وکړي، پرې نر دي چې افغانان خپل موسیقي د لاسه ورکړي.
خو سندرغاړی احمد مرید ډاټ څرګندوي چې افغاني موسیقي کله هم نمري، اوسنۍ محدودیت چې ور باندې لګېدلی تلپاتې نه دی او افغان هنرمندان له ریښتینې لارې څخه د موسیقۍ د ودې لپاره هلې ځلې کوي.
رای پاک برای انسانی موسیقی همیشه جاودان خواهد بود.
د موسیقی پاک او انسانی لار به تلپاتې وي او هیڅ کله به نمري. کنن موسیقی زیان ویني او تیاره کده سبا به روښنایي وي.
هردا روشنایی خواهد بود.
د طالبانو له واکمنۍ څخه وروسته په ټولنیزو رسنیو کې څو داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې په کې لیدل کېدل یو شمېر کسان چې شخصي جامې په غاړه دي د موسیقۍ آلې ماتوي او سوځوي. هڅه مو وکړه د نغمې د غوښتنې په اړه د یو افغان سندرغاړو نظرونه هم ولرو چې د طالبانو په بیا ځلي واکمنېدو سره د هېواد پرېښودلو ته اړ شوي دي خو بریالي نه شو.
مننه چې ازادي راډیو واورې. د پکتیکا ولایت په مرکز کرنه کې یو ډاکټر د روغتیا په برخه کې شاوخوا 10 میلیونه افغانۍ پانګونه کړې. دغه کس میرویس ولی کټوازای نومیږي او دلته شلبستریز روغتون جوړ کړی. نوموړی وایي له دغه کار څخه هدف د هیوادوالو د درملنې په برخه کې کار کول دي
بل لورته بیا د پکتیکا اوسیدونکو د غروختون جوړول یو نه ګام بولی. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د پکتیکا ولایت په مرکز شرن کې یو ډاکټر د 12 میلیون افغانیو په ارزښت یو مجهز روغتون جوړ او د دوشنبه پورس پرانستل سو. د یاد روغتون مشر ډاکټر میرویس ولی کټوازای وایي په دغه روغتون کې به د هیواد په سطح مجرب او تکړه متخصصین ډاکټران د پکتیکا والو درملنه کوي. د دې په باور دا روغتون به پکتیکا والو ته د روغتیا په برخه کې زیاتې اسانتیاوي برابرې کړي. ښاغلی کټوازی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دغه شل بستریز روختون کې به په څلورو برخو کې درنځورانو درملنه کیږي.
دا روختون ټول هغه مجهز برخې لري چې پکتیکا والو ته اړتیا لري، د داخله ناروغیو، نسایی او ولادي، کوچنیانو او جراحي. دا روختون مجهز عملیات خونه او مجهز ولادت خانه لري. د روختون هغه لابراتوار په عصري او خارجي ټکنالوژي او ډیجیټل ماشينري سره په سمباله شوی ده.
ډاکټر کټوازی زیاتوی نور به د پکتیکا درنځورانو درملنه په کور کې وسی، نه چې نور ولایتونو او پردو هیوادونو ته وړل کیږي.
د موږ هغه مخه هم دا د څنور سموک ولسونه د ته ارنی چې بهر لاړ شي، نور د نوې نسل د ځوان نسل ته تبابت را دانګلې دي. دوی هغه خپل ټول توان باندې دا هڅه کوي چې نور افغان ناروغان په افغانستان کې درملنه شي.
بل لور ته بیا د پکتیکا اوسیدونکو د دغه شخصي روغتون جوړېدل یو نیک ګام بولي. دوی وايي په پکتیکا ولایت کې د یو مجهز او په ټولو امکاناتو برابر روغتون ته سخت اړتیا وه، ځکه تر دې وړاندې به ډیری وخت له دغه ځای رنځوران مرکز کابل، غزنی او یا د ډیورن تر کرشي پورې غاړې ته د درملنې په موخه وړل کېدل، خو اوس شاید دغه ستونزه حل سي. فعال ځوان اد محمد سیال د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل دا دغه روغتون په فعالیتو سره به د خلکو ډیری روغتیایي ستونزې را کمې سي.
دا روغتون خو بس نو یو نیک اقدام ده. د خلکو تمه دا ده ورته چې معیاري خدمات وړاندې کړي، او پکتیکاوال بل دې وړاندې غزنی او پکتیا دغه اوزوی روغتونو ته حتی په بارډر باندې به ګاونډي هیواد پاکستان ته تللو. نو اوس دوی تمه لري چې که چېرته معیاري خدمات وړاندې سي په صحیح معنا باندې، پکتیکاوال به له نورو ولایتو او له ګاونډي هیواد هم رامنې وي، په خپل ولایت کې به یې درملنه کیږي.
د پکتیکا ولایت اوسیدونکو ډیری وخت روغتیا پالانو په ځانګړې توګه د ښځینه ډاکټرانو له کمښت څخه سر ټکوي، خو څرګند نه ده چې دغه شخصي روغتون به تر کومې کچې دغه کمی پوره کړي.
اوس هم ستاسو پیغامونه.
کاری حکمت مات نه هلمند نه دالید ولسوالی څخه زما د امارت د مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده چې په هلمند کې د خوراکي توکو بي بي خزياتي لورسيوي دي، او په لشکرګاه شهر کې د منډوي ولاته دي نخنامي وزړي چې تر دغه پورت ایران نه نسی. او بل خبره دا چې دلته نیټ کې سره کار نه کوي، ورور شبکې دا کمزوري دي چې نه جن کار کوي نه نیټ کار کوي، دا غم دی وخوري.
زه هلمند ولایت مرجع ولسوالی بدلا کول به څه خبرې کوم. دا کومې موسسې چې دلته راځي ټوله مړو خلکو ته رسېږي. مړو خلکو په دوه درې واره پر کاټ باندې رسلې، دس غریبان خلک پالې ماشان ډوډۍ نه لري، هغو تر اوس پرې واړله نه راستلې، هغو ته نه کاټ رسېږي نه کاټ ورکوي. ورور به ټول چارواکي زموږ غږ واوري.
زه عزت الله د روزګار ملت غزاب خالي اوسېدونکي یم. زه د حکومت د لوړ پوړي چارواکو څخه دا غوښتنه لرم چې زموږ په روزګان غزاب ولسوالۍ کې مخابري سیستم هیڅ وجود نه لري. یوازې بې سیمه په ډېر کم فیصدي سره کار کوي، هیڅ کار نه کوي. نو د لوړ پوړي چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې زموږ غزاب ولسوالۍ ته د مخابري سیستم مشکل حل کړي.
زه د هلمند ولایت خانشین د ولسوالۍ څخه خبر کوم. ورور دلته زموږ وطن وچ دی، وچکلي دی، یو څاک اوبه نه ده، حیوان پیدا کېږي نه، د انسان پیدا کېږي. موږ د دغه حکومت څخه دا خواهش لرو چې ورور دغه اوبه دي نو کرایله کې پلا هلته کاسه ډکه هلته نو دا موږ فصد لر خدا زموږ د څه وخت غم کوي دی موږ ته د څه وخت ګټه موږ سره رسېږي ده. ورور یو نو کې اوبه دي رایله کې نه ده، حیوان اوبه څه نه ده، انسان اوبه څه هلته بوکرا ایډه کې وي دلته موږ د حیوانان اوبه نه لرو. د یوې ولسوالۍ څخه بلې ولسوالۍ ته موږ ځو په اوبو پسې، د خوراک په اوبو پسې. هلته د بلې خواته ګراني ده چې یو لیټر تور تیل په 2500 روپۍ دي. ورور موږ دغه غږ تر حکومت پورې ورسو.
په هلمند ولایت کې ډېره زیاته سخت ګراني ده. یو لیټر تیل په 50 افغانۍ دي، وړه ګونې په 5500 افغانۍ ده، بیکاری ډیره ده،
خلک د ډیرو ستونزو سره مخ دي. نرخونه ورځ په ورځ لوړیږي او خلک ډیر ستونزې لري. نو د مسؤلینو وړونو څخه د یو کشر ور په هیڅ دا پیغام لرمه چې کوم نرخونه پورته دي هغه دې باید کښته کړي او بل خلک د ډیرو ستونزو سره مخ دي. د ازادي راډیو څخه نړۍ نړۍ مننه چې زموږ پیغامونه تر مسؤلینو تر غوږو رسوي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 شوې. ورزول لاندو خبرونه ته ملګری ملتونه وایي د افغانستان اوسنی نسل د نړۍ په کچه تر ټولو تیارې شیبې تجربه کوي. دا څرګندونې د یاد سازمان د بشري حقونو کمشنرې میشل باچلې د بشري حقونو شورا په 50مه غونډه کې چې په جنیوا کې وشوه وکړي. دی ویل په افغانستان کې حالات حساس دي او د طالبانو له لوري لږ پګم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو له کبله 1,000,000 نجونې له زده کړو بې برخې شوي دي. اخو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما یا د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت مشري په افغانستان کې خپل دنده پای ته ورسوله. هغې د ماموریت د پای ته رسیدو په خاطر له افغانانو سره د خدای پامانۍ په اعلامیه کې ټینګار کړی دی چې د ښځو له ګډون او مشارکت پرته نظام پایښت نه لري. یو افغان امریکایي شرکت د حاجی ګک په کان کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت ویلي دي د دې وزارت سرپرست منځنۍ آسیا د نړیوال شرکت له مشر سره په لیدنه کې په دې اړه خبرې کړي او دغه شرکت تمه ښودلې چې د بامیان د حاجی ګک په کان کې لسګونه میلیون ډالره پانګونه وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یو ان سی آر ویلي تیر 2021 کال په نړۍ کې د هغو کسانو شمیر چې د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړای شوي بې ساري کچې ته رسیدلي. تیر کال 9 میلیون کسان د جګړو، تاوتریخوالي، ځورونې او بشري حقونو څخه د سرغړونو له امله بې ځایه شوي. سږ کال به دا شمیر له 100 میلیونو واوړي. ډېر کسان پکې د اوکراین په څیر د جنګ ځپلي هیوادونو افغانستان او د افریقا څخه دي. لاند خبرونه مو اوریدل په تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلای شئ. اوس هم د مخکخه خزو پروګرام واوري.
مخکخه خزي
قدرمنو دوستانو سلامونه میومنی. د مخکخه خزو خبرونه ته مو هر کلی کو په دې خبرونه کې د میرمنو په لاسته راوړنو تجربه او ستونزو خبرې کیږي. نن دیو خزو په اکلا غږیږو چې یو عمر ټولنې ته خدمت کړی دی، دوی مدني فعالیتونه کړی دي. د ټولو خلکو په تیر بیا د میرمنو ستونزې د مسؤلو کسانو تر غوږونو رسولې دي. دا چې مدني فعالین دمګړی په ډول حالات کې شپې ورځې تیروي، په څه بوخت دي او راتلونکي ته څه پلان لري، ل خپل درنو میرمنو هر یوې د هلمند په ولایت کې له مدني فعال او ښوونکي قمر نیازی او افغان نیکوال او ژورنالیست نجیب زمان څخه اورو. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. ستړي مشي بخیر راغی. په پایل کې له میرمن نیازی څخه اورو. له ځان څخه راته وایي چې مدني فعالیت مو له کومه ځای او څه وخت پیل کړ؟
نړۍ مننه ستاسي د دعوت څخه د خبرونې ته او زمين کې د راډیو ټول مینوالو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. طبعا د انسان فطرت دغه سوي چې کله یو ځای پوري کوشش کوي چې ځان ورسه یو موخه ته یو هدف ته، نو طبعا په دغه تګلارې کې د بعضي مشکلات سره بعضي ستونزې سره انسان مخ کیږي. چې دغه د کرزی صاحب د حواله دورې د جمهوریت دوره کې کله چې د پاکستان څخه د هجرت څخه راستون شولم هلمند ته، نو یو لړ ستونزې سره زه هم مخ شولم چې ما غوښتل چې خپل غږ تر یو ځایه پورې ورسوم، نو هغه وخت دا احساس راته پیدا شو او خپل د هغه کسان چې زما سره هم فکر وو، موږ پښتو کې یو اصطلاح لرو، وایي مرغان هغه سره کینی چې بڼه کې سره ورته وي. نو همدغه د معلمۍ په دوران کې د همدغسې هم فکرو دوستانو سره ناستې ولاړې مې درلودل، او بالاخره دغه فکر سره منسجم سو او د یو فعالیت په هکله موږ اقدام وکړله. د 1400 کالو چې ما د ملالۍ د لیسې مدیره او ما هغلته د استادانو سره یو نهاد جوړولو باندې فیصله وکړله، یو مجله مو په لومړي سر کې جوړ کړله، بیا مو کرا کرا دا نهاد سره برابر کړه، ترتیب مو ورته جوړ کړه، اساسنامه مو ورته جوړ کړه. بیا نو ډېر خوندي نور ځوانان موږ سره راغله، هم فکر سو هم نظر سو په دې نهاد کې. بالاخره مو دغه نهاد ته یو رسمي نوم او په عدلیه وزارت کې ثبت لپاره راجستر لپاره فعالیتونه شروع کړه. نو دغه احساسات دغه هر څه چې موږ وپارولو، دې ته د ټولنې ناخوالې وې، بدبختۍ وې، د ښځو ږغ ته پاملرنه نه کېدل وه، چې موږ دغه ته وهڅېدلو او داسې
بالی بالی ډیر زیاته مننه تاسو بیرته راګرځو را وسو میرمن زمان ته. ول تاسو به لومړی د زده کړو په اړه واورو درته وایي چې په کومه برخه کې مو څومره زده کړې کړې دي.
فرشتجانې، ما خپل زده کړې کسم زده کندهار ولایت کې، په ما خپل زده کړې په کابل ولایت کې سره کړې دي. پای ته رسولې دي. زما لومړنۍ زده کړې تر 12 ټولګي پورې د سویال له څخه فارغ شوم، او اوسه ما پای ته رسولې دي. کابل په ښار کې نورې زده کړې مې د پښتو ژبې ادبیات په برخه کې کړې دي. خو متاسفانه چې د ځینو تحولاتو له امله چې په افغانستان کې وخت نا وخت رامنځته کېږي، د نظامونو د تغییر او تبدیل او د حکومتونو د تبدیل په برخه کې په زرګونه افغانان مهاجر شول، هېواد یې پرېښ وي. د ستونزو له کبله زه هم مهاجر شوم، او زما په زده کړو کې یوه خلا، یو څوکله فاصله رامنځته شوه چې په اوس وخت کې ما وکولای شول خپلې زده کړې مکمل کړم.
ډېر زیاته مننه. بیرته راګرځو میرمن نیازی ته. تاسو درته وایي اوس چې طالبان په افغانستان باندې واکمن دي، هغه میرمنې چې پخوا مدني فعالیتونه کول، د دوی په ژوند باندې څومره تاثیر کړی دی؟
تاثیرات یعنی ټول نړۍ ته ښکار ده، واضح ده چې واقعا متاثر یو. خپل ژغ نسو وچتولی، چې کله خپل ژغ نسو وچتولی نو څنګه توقع وسي چې موږ د نورو ژغ سو؟ موږ په ډیرو برخو کې د خوندو ژغ تر ډیره ځایه پورې رسولی. په ملي اجماع کې موږ په ټولو ولایاتو کې ملي اجماع درلودله، بیا مو په سرتاسري ملي اجماع کې په کابل کې درلودله، په هغه کې مو ګډون کړی و چې هلته موږ د ښځو ژغ رسوله تر هغه ځایه پورې. ما سره ډیر خوندي کندیانې، یتیمانې، بیچاره خوندي چې زموږ د افغانستان جنگي حالاتو کې هغوی خپل عزیزان د لاسه ورکړي دي، د هغوی ډیر ناخوالې ما سره به و، ما سره به ډیر مشکلات و. ما د ښځو یو اتحادیه جوړه کړې وه چې د کندیانو اتحادیه و، البته دغه کندو ښځو ته موږ دغه طریق څخه د کار فرصتونه برابره و، تر څو د هغوی خپل د کورنۍ دپاره چې کوم هغه نفقه هغه راوړي، هغه حلاله نفقه ترلاسه کوي، هغه پوره حق دې ته ورسیږي چې دوی د ډیرو مشکلاتو سره مخ وو. نو دغه ټول فعالیتونه اوس سټاپ دي، یعنی مکمل بند دي. موږ نسو کولای چې د ځان لپاره یو څه وکړو، خپل ژغ د ځان لپاره اوچت کړو، چیرته چې به بیا د نورو ژغ خصو.
بله، په دې ستونزو به بیا وروسته خبرې وکړو چې کچیرې دا وضعیت همداسې پاتې سي، د میرمنو غږ اوچت نسي، دا به اوږدمهاله څومره زیان واړوي ټولنې ته، کورنۍ ته، میرمنو ته؟ په دې اکله به وروسته